جان نجیب و آزاد و محترمه لیزا سروش از اشتراکتان برنامه، خدا حافظ و ناصرتان.
سلام و وقت بخیر. د افغانستان په وخت مازیګر سلور بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ کېږئ. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو، خبرونه د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې پخوانی شهر ظفیر ریفیلا یودیس په حق ورسې د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې استازولۍ نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړ، خو د هغې د مړینې علت ته یې اشاره نه کړې. دغه استازولۍ لیکل چې ریفیلا د افغانستان ریښتینې ملګری او د ښځو او نجونو اتله وه. ریفیلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې د شهر ظفیر په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستل عباس ستانګزي سره په یوه کتنه کې ویلي چې په بروکسل کې بعد افغانستان پړه د اروپا اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کاروندو ملاتړ کوي، سو هغوی دا ارزښتناکه بوټی وکاري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام په یوه بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپورونه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بیلابیل ولایتونو کې زعفرانو ته د یوه بدیل په توګه پام عزت کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاریخي تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د ټراس خبرې ژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندې ماریا زخروا ویل مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډز وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښيي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي ترڅو ټول اختلافات په سولیز ډول حل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسیې قضایي او حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسیې د منل شویو ادارو له څخه وباسي. د انټرفاکس خبري ژانس راپور له مخې د روسیې د دوما یا ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسیې د لیبرال دیموکرات ګوند مشر لیونینت سولستسکي مخکې ویلي چې دا قانون د دې لپاره معرفي شوی چې د روسیې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د همکارۍ قانوني چوکاټ برابر کړي. روسیې له طالبانو سره تدریجی ډول اړیکې پراخه کړې دي. د روسیې دوما د دسمبر په 10 نیټه د دې قانون مسوده تصویب شو. د سوریې د بشري حقوقو څارونکي راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبې په ورځ شاوخوا بیا هغه سوري پوځیان چې په غیر قانوني ډول د وطن تللي وو بیرته سوریې ته ستانه کړي دي. د دغه لندن میشتي مرکز په وینا د سرتیری او افسران د ریزي په سردي دروازه کې د سوریې د تارتوس ولایت نیو یو واکمنو ته سپارل شوی دی. ریوټرز خبري اژانس د امنیتي سرچینو په قور راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوریې د نوي حکومت ځواکونو له پولیسو څخه د وختو په خطر نیولي دي. د اسرایلی ځواکونو لخوا د غزې په شمال کې د کمال اودان روغتون رئیس او د دې روغتون لزګونه تیوي کارکونکي نیول شوی دي. د حماس اړوند روغتي چارواکي ویلي چې اسرایلی پاوز په دې روغتون کې له 350 زیات کسان نیول دي چې په غوې کې د ریډیشن تیبي پرسونل دی. وروسته خبرم دا چې د افغانستان او زیمبابوي ټیسټ لوبه نن په سلورمه ورځ د باران د ورېدو له کبله ځنډولې ده. تر باران مخکې د افغانستان لوبډلې په داسې حال کې چې درې لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، 515 منډې کړي وي او لا هم تر زیمبابوي یوه منډې شاته دي. نن د څلورمې ورځې په پیل کې رحمت شاه وسوځید. نوموړي په تیرو دوه ورځو کې 240 منډې وکړي چې دا په یوه ټیسټ لوبه کې د افغان لوبغاړي تر ټولو ډېرې منډې دي. همدارس کپټن حشمت الله شهیدي 109 منډې کړي او لا هم نه دی سوځېدلی. له دې سره افسر ځاځي لوبېږي چې تر دې دمه یې 41 منډې کړي دي. سبا به د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. خوز کې د جګړې درېدل خو ځای اوسېدونکي لا هم خپل مینو ته نه دي ستنه سوي.
بالحال جنگ درېدلی دی، زموږ باندې سرتېري په ساحه کې موجود.
جنوبی کوریا کې د الوتکې د لګیدو له کبله د مړو شوي شمیر 1,000 ته رسیدلی دی. او دا به هم واوري چې بوست کلا ته ځانګړتیا لري.
بوست کلا د دې هوا د دې بډای تاریخ په څنګه او د تمدن نښه یادول کوي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
روسیه د طالبانو او پاکستان حکومت د زغم او په سولې زتوګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه په ورځ د دیوران کرخې پوګدو کې له 300 جګړې وروسته کېږي چې دوړو خو په کې یو بل ته د مرګ ژوبې د وختو ادا کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفه له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغو جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کراري سوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه سوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانه سوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز د یکشنبه د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
زموږ باندې د سرتیری په ساحه کې موجود ها کورنۍ چې د جنگ له ویرې نورې سیمه ته تللې دي تر اوسه بیرته نه دي ستنه شوې.
پرون شنبه د شپې له 3 بجو راهیسې د خوست په لشیرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې وروسته له هغه د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستاني ځواکونو د وزلو ادا کړې او ویلي دي چې د دوی ګڼ شمېر پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي او ادا یې کړې چې 15 افغان طالبان یې وزلي دي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي نوري افغان د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړې چې کومې پرون لاړ شوی هغه ځینې ګربز ولسوالۍ ته لاړ وې او ځینې د علیشیر ولسوالۍ او ځینې خوست بازار ته راغلي وې. هغوی هم تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي لاړ شوي، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسي کلي حال او د سیمو حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپلو ځایونو ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسیدونکو د اداو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګ ژوبل اړولې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ ژوبلو د اداوې نسي تاییدولی او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادا تایید کړې ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبه د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمه کې د وړو اصلي خو هیڅ پیرونه وو هغه د پاکستان له لورې وو دې طرف نه څه نشته. کوم خلک چې کډوال شي وو ډېر د څمکنۍ ولسوالۍ پروت غلي وو او څه کسان ولې مقبل طرف ته داسې کوم دارو ته دي هغه طرف ته انتقال شوي وو خو نن به کېدای شي ستنېږي.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه یې لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول سوي دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوې چې 4 ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووزل او 6 نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې نسته.
د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه په ورځ دیورن کرخې په اوږدو کې له څو ساعته جګړو وروسته دواړو خواوو پکې یو بل ته د مرګ ژوبلې د وختلو ادعا کړې ده. پر همدغه موضوع راسره د تلیفون پر کرخه د پوځي چارشنونکي ښاغلی یوسف امیزازی فصل شوی دی. سلامونه زازی صاحب، وخت په خیر. کراته وایي چې د پاکستان پر وړاندې د طالبانو دریځ څنګه دی؟
ډېره مننه خورکی. ګوري، د پاکستان له طرفه یرغل، تجاوز او په ملکی خلکو، د مونږ کلیوالي په خلکو برید، د ما خویندې ورونه بچیان واړه او زاړه دغه د شهیدانول او د دې ملکیتونه کورونه ړنګول، عینن هغه تجاوز چې روسانو کړی و او امریکایانو کړی دی. تجاوز تجاوز دی. تجاوز پر وړاندې نه تنها د حکومت دولت مکلفیتونه دي چې باید اقدام وکړي، بلکې د ولسونو مکلفیت هم دا ده. د پاکستان د دغه برید پر وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل د دې لپاره مونږ لرو. نو بنان هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي، هغه باید هغه فعالیتونه پوځي و استخباراتي فعالیتونه استفاده وکړي چې افغانستان کم تنه متاثر شي. نو داسې ځایونه چې بیا هغه کلي ولي او بیا هم خلک له منځه لاړ شي، نو دا جګړه ده. زه ما نظر دا ده چې کوم کارونه چې مونږ کولی شو په دې حالت کې، اول خو باید مونږ ټول تعلقات، روابط، تعاملات د پاکستان د لوري سره باید وکړو. یا هغه که سیاسي دي، که ډیپلوماتیک دي، که اقتصادي دي، دا باید ودرو. دوهمه خبره چې مونږ څه کولی شو، پاکستان په 15 کالو کې حتی د ورځ نه چې ایجاد شوی دی، د افغانستان سره دښمني نه اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. بلاخره د مونږ ټولو فعالیتونو که هغه سیاسي دي، ستراتیژیک سیاستونه لرو، محلي لرو، سیمه لرو، پاکستان باید د دښمن په نوم خطاب شي. دا د افغانستان د حکومت دنده او مکلفیت دی. نور هر کړنه چې کیږي، هر عمل چې کیږي، هغه باید د دښمن په سترګه او د دښمن سره باید وي، تر څو چې دا مونږ د پاکستان د شر نه خلاص.
بله، اوس زازی صاحب پوښتنه مې دلته پیدا کی چې دا لومړی ځل نه ده چې هغوی په خاوره باندې بریدونه کوي. دا ځلته په ښکاره خپله ومنله چې دوی ډرون بریدونه کړي دي. ولې باید د افغانستان په خاوره باندې بریدونه وشي او بې ګناه ملکي خلک دلته پناه شي؟
نو دوی خو پلمی کوي، دوی خوایي چې د افغانستان دلته خلک روزل کیږي او بلاخره په نوم د ټي ټي پی او هغه راځي او پاکستان کې نام نه راولي او هغه ته ترګر او تروز تورست وایي. مګر ماسان کې دا ښای نه ده، هغه په څو دلایلو. اول خو پاکستان خپل پړه یا د نامنی پړه، یعنی چې دوی نشي کولای نامنی مدیریت کړي، دا د باید په نورو هیوادو خصوصا په افغانستان باندې ماچل. دوهمه خبره دا ده چې دوی د خپلو خلکو سکینې ټول مسایل د خبرو له طریقه باید حل کړي. دریمه مسله دا ده چې دوی ادعا دی یو قوي پاوس کوي او هلته غنطار تیر شوی ده. نو دغه ټي ټي پی سوال مې دا ده چې د پاکستان افغانستان ته څنګه داخلي، یعنی دغه مدیریت دوی ولې نشي کولای، دوی ولې خپله ناکامي نه مني، ولې دوی خپله پړه د مسؤلیتو په افغانانو ولې چوي. او بل خبره دا ده چې په کوم کې چې پاکستان کې بریټ کیږي، دا د افغانستان نه زیو په کیلومترو کیلومترو په دا پټاکو په دوه لارو تلاشي او په دا کلو په دا ولسوالۍ په دې په جیب ډیر لرو ځای ته ځي. دا څنګه ځي؟ دا خو د دوی خاوره، د دوی حاکمیت وایي چې موږ حاکمیت پر لرو. ورته چې تا حاکمیت پر لرې، نو دا خپل سوال ده چې تا حاکمیت څومره ضعیفه ده. څنګه ته نشې کولای چې دوی بریدګر چې هغه دوی په اصطلاح چې افغانستان نه راځي، هغه هم بم موټر کې بار هلته د انفجار کېږي، هغه کېږي. دا خو منطق نه مني که نه، خور کې فقط پاکستان په ټول د تاریخ کې هم دا کارونه کړي دي. دا پاکستان چې ایجاد شوی ده دوه درې اهدافو لپاره. اول خو اسلام بدنامي، اسلامي ملک په نامه ایجاد شوی ده، د اسلام بدنامي. څه څکړنی چې په پاکستان کې کیږي کیږي د اسلام پر خلاف دي او اسلام ته په ټکر کیږي. مثلا زه تاسو یو لنډ مثال درولم. کچې ته پاکستان اسلامي ملک وسی او هلته څلوېخ مزره مدرسې او علما پکې موجود وي، اول زه دوی ته دا وایم دا اړې دي امریکا په پاکستان کې څه کوي و، بل دغه امریکایانو ته دغه ناټو ته دغه کفارو ته یهودو نصاراو ته دوی لارې د تجهیزاتو د وسلو ورکړله چې راشي په افغانستان کې څوک مړ کړي طالبان مړ کړي، یعنی د لاره خو دوی ورکړې وه. هیڅ عکس العمل په دغه ټول لارې کې د دغه اسلامي ورور نه د دغه مدارس نه د دغه علماو نه جګر نشو.
بله بله، اوس بله مسله ازازی صاحب چې دوی په کراتو ویلي چې افغانستان د دوی خاور لپاره تهدید دی، دوی خپل کورنۍ امنیت ولې په خپل هیواد کې نشنی ولې چې ګواکې پر افغانستان باندې دوی بیا تورونه لګي چلته مراکز شته دي هغه ځای بیا بمبر کړي هلته چلته بیا ملکی بیګونه خلک په نخه کیږي. پاکستان خپل کورنۍ ستونزې خپل کورنۍ امنیت مسایل او ستونزې او ولې پر افغانستان ورچوي
اوس ګوري خورکی هلته چې دغه ماشومان خزینه او زنانه او ملکی افراد ټول هغه د تاثیر راپورونه گزارشات مو ولیدل، خلق مو ولیدل، خلقو عکس العمل مو خلق کوم یو هغه وو ټي ټي پی وو، هغه ماشوم ټي ټي پی وو، هغه تورویس وو، هغه ترهګر وو. نو نور دنیا نړۍ او دغه جهان د انسانیت کوم ثبوت نور غواړي چې موږ یو روړان دمدنه مالینګی چې پاکستان دروغ وای، پاکستان یو منافق هیواد ده، پاکستان هیڅ دې ځای دې پر نه لري، دا دې بلو دې بل چا په اشاره کوي. پاکستان او سره دې دوی نړیوال تروریزم ملګری ترهګر ملګری نه وړي چې افغانستان په ثبات وتی. دلیل دا ده چې دې هر نظام دې هر حکومت سره د شخړې جوړې کړې دي، هر نظام هر حکومت چې راغله ده پاکستان مداخله کړې ده، پاکستان بلته د دې پر وړاندې ترهګر تروریستان روزلې دي، امدا اوس دې طالبان پر وړاندې هلته دوی داعش ته ځای ورکړی دی، هغه تجهیزوي، هغه تمویلوي، هغه په مدارس کې درس ویل کېږي ورته. دغه اته زه د حکومت هغه نه یم سخنګوی نه یم، خو په صفت یو افغان نظامي زه دقیقا خبر یم چې هلته دغه لوبي کېږي. پس دغه نړۍ دغه دنیا دغه انسانیت د بشریت ولې غلې پاتې؟
بله، اوس بیا دلته د جګړو د پایل په تړاو کوغږي ګزازای صاحب چې لمړی ځل نه دی په کاراتو دغه جګړې شوې دي، بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي د دریم ځل دی چې دغه عملی کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې. دلته د جګړې غځېږي پایل څه کېدلی شي؟ تیر ته په کتو بیا په همدغه شکل باندې روان وي کنه د طالبانو دریست په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي؟
ګوري خورکی، پاکستان په خوا چې مونږ یو ډېره قوي اردو لرله، ولې دا جرات نه شو کولای چې امو هوایي حریم نس کې او راځي بیا په افغانستان کې یا په راکټو توپچي قطعات یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي؟ الله دلیل هلته هغه و چې اولین دلیل دا و چې پاکستان دښمن و. د یو وخت حکومت په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم د دښمن وو، د دښمن پر وړاندې تدابیر وو، دلته د دښمن لپاره ټول ځواک کار اخیستلی کېدو. اوس مشکل دا دلته ده چې د پاکستان مو دوست هیواد دی که دښمن هیواد ده؟ نو دوست خو دا کار نه کوي، چې وخت دوست دا کار نه کوي نو هغه ولې مونږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته کوو؟ ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره د دښمن په شکل د په ژبه نه کوو؟ دلته یوه ستونزه ده چې دا د مونږ مکلفیت ده. هر وخت نو چې مونږ په ټولو برخو کې پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو، هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه د دری زبانو کابیانو خبره چې یک نان چند فتی ده. اوس پاکستان راځي یو لاس کې قرآن نیولی ده، بل لاس کې هلته تیاری بمبار کوي. نو دا شیطانی منافقت دغه مونږ باید پوه شو. او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري؟ دا علما، دا سیاسون، دا خلک هلته څه مکلفیت لري؟ اوس دغه علما، دغه سیاسون، دغه ولس ته په دغه یو فکر وسی، مونږ خو آسمان دغه راکیټونه، دغه تیاری، حتی ذروي اټومي سلاح بیا هم پیدا کړو. نو زه دوی فکر وکړي چې دا مونږ راکیټونه به چا لګېږي، بیا دا جګړه کا پیل شو په چا به لګیږي. دا جګړه کا نن وی کا پنځه کاله بعد وی کا پلس کاله بعد وی دا خاتمی ده. دغه نه همون نشه سږی پټولای. نو دوی د فکر وکړي اوس هم تنن ولی سبا زه د قوت پیدا کوم زه خدم رحم نه در باندې کوم دښمنه. نو دا راکټونه په چا وریږي. دغه د کې به په کار ده چې دولت سیاسون او خلک به فکر وکړي بیا کتنه وکړي په خپلو هغه سیاستونو کې مداخلات دبن کی او د تروریزم ملګری د کیږي ما
ډیر زیاته مننه
شوندې سیسه برخه دې مګر دي
مننه کوم ډیر زیاته مننه ترونو اوریدونکو د پوزي چارشنو کې خغلی یوسف امین زاده یو چمنګ سره مرکه وکول
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
د جنوبی کوریا د وروجنې دروای چې د دغه باټ د هوایي ډګر له دیوال سره د مسافر وړونکو لټکه د لګیدل کپل د مړو شمیر یو سلو وش پیتو ته ځا شوې ده. په دې لټکه کې اوس لیوه ته تنس پاره و چې نن سهار پر موان هوایي ډګر د کیناستو پر محل زغاسلیس لاس کې وټلاو له دیوال سره و جنګیده. نور جزئیات پر راپور کې
د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا د پیښه د یکشنبې په ورځ د سهار په 9:30 بجې د دې هیواد په جنوب لویدیز شار موان کې شوې ده. د جنوبی کوریا د اطفایې د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شاله برخې څخه ژوند جوړل شوی دواړه د الوتکې د عملی غړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پیښې څخه خبرې شوی د سشکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوی او ورسته لدی چې د هوایي ډګر په ځغاست لیکه یا رانوي باندې په سینه وښویې ده د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلکه ولګېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پوری اړه لري. دا شرکت د پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ ترڅنګ وایي چې پرته لدی چې د پیښې علت څه وي له مسافرو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږی په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جیو جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک څو ساعته وروسته د پیښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه کار وکړي. د اوروژنې ادارې مخکې راپور ورکړی و چې دوه دیرش موټرونه او څو اوروژن کې هلیکوپټرونه د پیښې ځای ته استولې دي. د ځایي تلویزیونی شبکو لخوا خبرې شوې ویډیوګانې شي چې د پیښې له ځایه غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان ښار کې د بیړني حالت چارواکو ویلي چې د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي خو لومړني شواهد شي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پیښه شوې وه. د الوتکې دوه مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پایونګ ترین شیناواترا د ایکس یا په خواني ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. د یکشنبې د ورځې پیښه د جنوبی کوریا یو لډیرو مرګونو هوایي پیښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1992 میلادي کال کې د کوریا هوایي شرکت یو الوتکه د ګوام په شار کې وغورځیده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. د غراس د یکشنبې پیښه په داسې حال کې شوې چې جنوبی کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15مه نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وزندول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بوست کله د افغانستان د لرغونو تاریخي ابداتو له ډلې یو مهمه نه خده چې د پیړیو پوګدو کې د تاریخ او کلتور ګڼ رازونه په خپل دیوالونو کې ساتلي دي. دا کله نه یوازې د لمن د خلکو لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د زنګړي سقامت او خلل عمله سلینان او تاریخ بوهان ځان ته جذبوي. په دې ورسته کې دغه کله ته ورغلی شمیر سلینان د کله د دروازې یا ششک د وضعیت پر اندېښنه څرګندوي. له دې جملې لیکوال فارپال غنی حسن د بوست کله د وضعیت پر خپل اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول د خپل فیسبوک باندې لاره شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 15 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په داسې حال کې چې روان ژمی د بارانونو او بو د راټولېدو له امله د دې تاریخي دروازې د نړېدو خطر زیاتوي. هغه لسان پوښتنه کړې که دغه کیندنې د ششک د ساتنې حفاظت په خطر پیل شوی وي نو ولې دغه کار درېدلې او سرته نه رسیدلې. د همدې موضوع د لارښود تیار لپاره د روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او موبایل کې د دغه تاریخي ځای درځخت او ځانګړتیا په اړه پوښتنه کړي.
د افغانستان تاریخي آبادات په لړ کې بوس کلا د دې هیواد د ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بیلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په جنوبي زون لویدیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتر په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا مشتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یو بیلګه ګڼلی شو. بوس کلا پاسل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. ورستی نظریات دا دی چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خدای سي معلومیږي چې کلا فصل کې ډېر پخوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې ورستوي کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نشي نشانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپل نږدې مې دا کلا ولیدل، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ د کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتي په شاوخوا کې مځکه کیندل شوی ده او ممکن دا ځکه کیندل شوی چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتي ژوروالی او 1.5 متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوی ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنی سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبیعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
دا سي د ځایي اوسیدونکو دا سي وویل چې دغه خپل اوسنی ادارې اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه ځکه ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی ور باندې شروع شوی. نو اندیشنه دغه د ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدله د کلا کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه شش پر شاوخوا باندې دغه اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې شش و پایت نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه شش کړي چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماری او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخی قدامت ولرو. ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسی که مخه ونه نیول سی.
که دغه کیندنی د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سی بی بی ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې شوې ده؟ د دې د نه بشپړې دو تر شا کوم عوامل سته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت ته مکلفیت ته ستر سو په خپل وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله په خاکې او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای تر اخلاص دي یا دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته دا ډېره مهمه ده چې مخې ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدي او ډېر خواشینی سلو په دې باندې که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نسکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي آبداتو په لړ کې نسکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي آبداتو ته په خاص ډول افغانستان او د نسکو په لړ کې دغه هم ثبت دا کلا د ډیره مهمه د ارزښت لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د و